السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس وایم وړاندې بعد ازادي په صفو کې پروګرام خپور شي خو تر هغه مخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي
د امریکا لوی درستیز وایي د امریکا پوز د افغانستان انکشافات له نږدې څاري د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ولسمشرانو د افغانستان د شمالي ولایتونو پر وضعیت خبري وکړې او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفه ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل تاکل شویره چه ده امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ده افغانستان لولسمشر محمد اشرف غنی سره په سپینه‌مانی که ببینه. ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ده ملی مصالحه ده عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ده بهرنو چار وزیر محمد حنیف اتمر ده ملی امنیت سلاکار حمدالله محب او یوشمیر نور و چارواکو سره تیرش په لکابل واشنگتن تروان شو. د ولسمشر د چارو د اداري رئیس فضل محمود فضلی امریکا ته د ولسمشر د سفر په اړه د افغانستان ملي تلویزیون ته وویل هغه شمنه چې په تیرو دوو درو میاشتو کې د امریکا د بندونو چارو وزارت او ولسمشر په اعلامیو کې خبرې شوي زموږ د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د پراختیا بشري مرستو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ د عملي کولو او نهایي کولو په اړه د نظر تبادله کیږي. وسلوالو طالبانو امریکا ته د ولسمشر غني سفر بې نتیجې بللی دی. په پام کې راچې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقرې له خبرو سره هممهاله د افغانستان ولسمشر واشنګټن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وبیني. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د سپینه ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون چهارشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي خو د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوي نه دي. په هغه تړون کې چې د تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشو طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنی د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړی چې پرون یې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته خبرې کولې وویل له 419 ولسوالیو څخه د 180 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاتې کړه. دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 62 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر د رسمي ویبپاڼې پر اساس رحمان له خپلو ازبک او قزاق سارو سره پرون په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان شمالي ولایتونه د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. دوی وویل په افغانستان کې اوسنی حالت د کرکېچ د زیاتېدو او د سیمې پر امنیت د منفي اغېز سبب کیږي. دوی د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر پایته رسېدا ټینګار وکړ. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیه قمندانې ویندوی ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سکوت ولسوالۍ ازر حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وایي پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې 40 تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشیه او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي و چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبې په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکترانو ویلي چې د سر کیڼي خوا یې ګزار خوړلی دی. نیوګټنس ورځپاڼې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرش کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټه الوتکې په کرش کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدی خبرونه که مو هر کلی کوم. واشنگتن تا دا افغانستان دا جاک پوری پلاوی پر سفر دلتا بحث لرو. تمه ده چه افغان پلاوی دا جمعی پر راست پس پینه مانی که دا امریکا دا متحدی ایالاتونو لولسمشتر جو بایدن سر بگوری. پا افغان پلاوی که ولسمشتر اشرف غنی، د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاحکار حمدالله محب او یو شمېر نور جکپوري چارواکي شامل دي. د هیئت د چهارشنبې په ورځ د شپې ناوخته له کابله واشنګټن ته روان شو. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو د افغانستان تر 50 ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. په دې خپرونه کې به میلمانه یو تاسو ته معرفي کوم. کوم میلمانه چې په خپرونه کې راسره ملګري کیږي، تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی په خپرونه کې راسره ملګري شوې ده، او د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال ډاکټر اکرم خپلواک، دوی ته شرح غلاست وایم. لومړی به ورشم اغلی بارکزی ته. تاسو څه فکر کوئ چې له دې سفره څه تمه لرئ؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو او ډاکټر صاحب ته. فکر کوم د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تام او توقع هم دا ده چې کوم ټینګېدی روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې چې کوم دا رامنځته شوی وو، دغه هر شی او حداقل بیرته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زموږ د افغانستان پلاوي ته په کار ده پر کومه هغه مشترک منافع یا ګټې چې د افغانستان او امریکا په مابین کې دي په هغې باندې
دې ته به راشو چې پلاوی څه غواړي. مننه. دې ته به راشو وړاندې په خپرونه کې د ډاکټر صاحب خپلواک نظر به هم واخلم. تاسو د سفر ته پوڅ سرګ ګوري خپل وخت. بله
د خپل واتساپ ټلیفون هم دا شیبه قطع شو. نو اغلی بارکزی وبخښه چې تاسو خبرې مې قطع کړې وې، بیرته به ادامه ورکو، خو په دې شکل باندې چې نه چې اول به په فایل کې دې تراشو. څه فکر کوئ چې آیا د دغه سفر بلنه واشنگتن ورکړې وه او کنه د افغانستان د دولت هم دا تقاضا و چې له امریکایي چارواکو سره لنډې وګوري؟
فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا توقع درلودله او ضرورت هم د دې ترڅنګ امریکا هم دغې بلنې ته د مشخص شرایطو په وړاندې کولو کې د چا خبره شین طرق ورکړ. په دې ځکه چې متاسفانه په افغانستان کې سیاسي ناندریزه خیلی دي، مګر کوم څه چې ډېر مهم دی افغانستان ته هغه دا دی چې حداقل د افغانستان سیاسي باید هغه اجماعت ورسیږي چې په هغه کې د افغانستان د بسیاینې لپاره او د افغانستان د سوکالۍ لپاره هلې ځلې وشي. هیرم نه شي که چېرته دغه سفر چې په اصل کې ډېر سمبولیک بڼه لري خو په مفهوم او معنا کې په هغه وخت صورت یا ترسره کیږي چې د سولې خبرې اترې هم شته، جنګ هم شته، طالبان هم ډېر امریکایي حمایت ترلاسه کړی او نور هیوادونه د روسیې، ایران، پاکستان، چین ترڅنګ د ځینې نور اروپایي هیوادونو حمایت هم ترلاسه کړی. نو دا سفر خامخا مهم دی، د چیلنجونو نه به ډک وي.
بله مننه وبخشه. شاغر خپلواک بیرته را سره ملګری شو په خبرونه کې. خپلواک سه بیا هم شراغلی، څه فکر کوي تاسو لدی سفره د افغان پلاوی د واشنگتن له سفره څه تمه لري؟
مننه مشه برسه تاسو ته ورودونکو ته برګوي سته ټول ته سلامونه. بیل شکه چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنا چې په نوي فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوای وو لسره کتنه په شوې ده او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث دي.
بله
امیدواري او توقع دا و چې
د امریکا
د ایالاتو
ډاکټر صاحب وبخښ دي ته براشو چې امیدواري نه څه دي د دې سفر د هدف په اړه په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون د استاد علي احمد جلالي لړ نصر لرو.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي؟
اخلي پارکسي دغه درو ټکو ته افغان پلاوی د دې سفر د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې رسیدلی شي چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه.
طبیعت چې دغه درې اساسي ټکي چې محترم ډاکټر صاحب جلالي ورته اشاره وکړ هغه اساسي بحثونه دي چې کابل کې هم شوي دي او په امریکا کې البته هغه فاینل نتیجې ته به ورسیږي. خو د دې ترڅنګ د فکر کوم چې په کار د امریکا ته ځکه چې خپل امریکایانو ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت څاري ډېر له نږدې نه او احتمال د دې شته چې لګ او ډیټ تغییرات د دې په برنامه کې راشي، احتمال شته.
څنګه تغییرات او بخښه څنګه تغییرات تاسو وست څنګه تغییرات پیشګوئی کوئ؟
ما د احتمال خبره وکړه. احتمال په دې معنا باندې د کچیرته نور تروریستي ډلې او شبکې خپل فعالیتونه ډیر کی امریکا خامخا کچیرته د افغانستان اورته تهدید مواجه شي نو دوی خپل اقدام وکړي. د خپل شتون په افغانستان کې خپل پاتې کېدل او خپل مشر ته به تغییر ورکړي. د سپنی پیدا چې پرونه پورې هم د دفاع وزارت ویان امریکا کې ویل چې دی به خامخا سپتمبر پورې د کچدا یو قمانده د خپل اساکر به د افغانستان نه وباسي. مګر زه فکر کوم چې نور حقایق او واقعیتونه چې په افغانستان کې شته احتمال د دې به ډېرې چې دوی به بیا کتنه په خپل ستراتیژي باندې به خامخا ولري. خو دا په دې هدف باندې تړلې ده چې څومره افغاني پلاوی، څومره افغاني د خلکو بسیج او څومره افغان سیاستوال او څومره زمونږ ملي نظامی کادرونه او څومره زمونږ امنیتي بخش کوای شي چې خپل هویت، خپل هویت او خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه په دې معنی باندې چې په عین وخت کې هم امریکایان ته وښيي چې کوای شي یو ښه او اعتماد وړ پارتنر ورته اوسي او همکار اوسي دلته، او د دې تر څنګ اوسنۍ نامرې چې کوم روانه ده چې متاسفانه مدیریتي ضعف تر ډېره کچه پورې د امنیتي ځواکونو په منځ کې وه، دغه شیان هم باید له منځه لاړ شي. او تر ټولو مهمه هم خبر هم دا ده چې یو سیاسي ستر اجماع باید په افغانستان کې رامنځته شي. چې زه فکر کوم چې د امریکا نه چې بیرته دا مشران راځي خامخا په کابل کې به موږ د نورو تحولاتو شاهد به اوسو چې هغه به مثبتې خبرې یو مثبت خبر ته او تحول هم دا دی چې نن سبا په کابل کې خلک د طالبانو په ضد باندې بسیج شوی. موږ د سولې پر خلاف نه یو، مګر د تاوتریخوالې پر خلاف
خو دلته وبخشي دا فکر نه کوي، وبخشي فکر نه کوي چې دا به بل اړخ لري ک چرته هر څوک وسله راوخلي یو انرشی به رامنځته شي او بیا به حکومت هم دغه وسله وال څنګه بیرته خلی سلا کوي.
زه به هر هغه سلا توزیع او اخیستو پر خلاف يم چې د افغانستان د حکومت او نظامی قانوني ځواکونو نه بغیر څوک په لاس کې واخلي. مګر مردمی بسیج یا د خلکو بسیج بل موضوع ده. هغه دا ده چې مثلا په ځینې کلیو کې خلک دا اعلان کړي دي که چېرته د دوی زامن یا د دوی د کورنۍ غړي طالبانو سره یو ځای کې یو جنګ ته ځي، دوی به د هغه کلی نه شړل کیږي. آیا دا یو مثبت خبره ده او کنه؟
مننه.
خلک اعلان کړي دي که چېرته طالبان مکتب او پل، مسجد، کلینیک، سړک ورانه، نور به هغه طالبانو ته په هغه ځای کې پناه او ځای ور نه کړ شي. نو فکر کوم چې دا روحیه هدف د ماده ملیشیا سازه نه و در اول له تروت پورې د هر هغه وسلې چې غیر مسؤلانه ډول باندې کارول کیږي او ورکول کیږي یا جنگ په پیسو باندې رانیول کیږي یا جنگیالي ته پیسې ورکول کیږي، دا غیر پر خلاف یم. ته هغه هر څوک دا نیوای شي او هر وخت دا نیوای شي.
د نامنی په ارتباط به د شاغلی جلالی څرګندونې سره وورو او خپلواک سره بیا تاسو ته راځم او د دې څرګندونو په اړه تاسو نظر اخلم.
دا شرایط چې اوس را مستشوي دي تخته من څه نه دی راغلي، دا فقط د په تیرو وختو کې اشتباهان لري شوی. طالبان د لوګو اشتباهانو استفاده کوي که د قوتو له نظر وګوري. طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظر وګوري طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت، د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه له خلاونه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مدي ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتما دا به مکزي بلاخه به ښارونه هم نشي. په افغانستان کې طالبان څوک نه وایي نه امارت وایي. یوازنۍ دولت چې ورسره کومک کوي پاکستان دی، باقي ټوله دنیا نه غواړي چې امارت، حتی که دوی ډېر ځایونه و هم نیسي خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او بالاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده.
خپلواک صاحب څه نظر لري تاسو د جلالي صاحب د دې خبرو په اړه؟
وخت راکې چې برسې به خپل تفسیره او نظرم ولرم.
مهرباني.
تاسو مم خبره قطع کړې، تسلسل د خبرو پات شو. ما مخکې چې ویل چې امیدواری ډیره دا و چې د خارجي قواو د وتلو نروسته د دوهې د موافقتنامې د اصل په نظر کې نیولو سره باید د جنگ په ځای سیاسي حل لاره او سیاسي هوکړه لیک د سولې لاره چې د افغانستان راتلونکي آینده تعین کې پیری باندې تمرکز شوی و. متاسفانه او بدبختانه څومره چې د خارجي قواو د وتلو شېبې را نږدې کېږي، مقابل لوری طالبانو جنگی تاکتیک او یا هغه جنگی ستراتیجی په نظر کې ونیوله چې دا په ټولو راتلونکو تصامیمو باندې تاثیرات لري، او په هغه تاثیراتو کې چې له تېرې یو میاشت نه په دې باندې اخته ده او د امریکا د متحده ایالاتو وروستنی قوي ټیم افغانستان ته د بررسۍ لپاره راغی، دلته د افغانستان د حکومت تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې مختلفو سیاسي شخصیتونو ټولو سره د سولې او راتلونکي په اړه وکتل، او بالاخره دا سفر د هغې مذاکرات په نتیجه کې ترتیب شوی چې په څه ډول باندې کولی شو په دغو موضوعاتو په اساسي ډول باندې وغږېږو. بدبختانه څو تهدیدونه اوس همزمان متوجه دي. دا چې جرادی صاحب وویلي دې کې هېڅ شک نشته چې مدیریتي ستونزه موجوده وه او وي به، او د دې اصلاح لپاره باید اقدامات وشي، مګر که چېرته د جنګ له لارې منځو نو د دې احتمالات هم بېرته سره چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین په خپلو کړنو باندې له سره کتنه وکړي. او که تاسو په رستوي کې د امریکا د متحده ایالاتو د مختلفو مسؤولینو اظهارات د پارلمان او کانګرس ته وګورئ، هلته ډېر څه ویل کېږي. افغانستان طالبان رهبری فکر ہوتی مسئلہ چھ یا جمہوریت څخه حمایت دا د هر افغان ان هر افغان چې دلته اوسي نو د دې اغه نن لري چې په زور باندې څوک حاکمیت وکړي، کله د طالب لخوا وي یا که د حکومت لخوا وي که د هر چا لخوا وي، دلته باید د ولس اراده باید تمثیل شي په هر قیمت وي او په کوم میکانیزم یې غږیزا خبره ده. دا د ولسواکۍ د لارې کې د دې څخه د ملت حمایت د خلکو حمایت دا برحق حمایت ده. امنیتي دفاعي ځواکونه په ډېر قوت باندې او په ډېرو خوارو باندې راغلي دي. د دې بېرته رنګول دا د افغانستان د دښمنانو غوښتنه ده او د دې باید حمایت د ولس لخوا وشي. مګر په دغسې یو حالات کې چې ولسوالۍ سکوت کېږي، دا سکوت کېږي او بېرته زمینه ملشسازي ته کېږي، د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ آیا طالبان بېرته د همدغې ملشسازۍ لپاره چې له خوا د سیمې وایي بېرته په سیاسي اوکلیک کې فیصله شوې وایي افغانستان د نور ثبات لخوا تللی وایي که نن یې بېرته داخلي کورني جنګو ته بیایو؟ دا ټول هغه مبحث دي چې په راتلونکو څو ورځو کې باید په دې باندې بحث وشي. او اوس د ټولو نه زیات مسؤلیت هغه د طالبانو خواته متوجه ده، ځکه چې که چېرته ولسوالۍ سکوت کوي نامه راځي دا راځي بېرته د ملشسازۍ لپاره د نورو شیانو لپاره او یا له لږ څخه برانیک رهبر استفاده کوي یا د سیمې هیوادونه استفاده کوي او یا د دې زمینه سازي کېږي چې افغانستان کې کورني جنګو ته زور د ټول مسؤلیت د چا ده. نو په همدې خاطره په همدغه سفر کې بېله شکه چې دغه ټول موضوعات باندې به بحث کېږي. اوس هم من فرصت لرو، فرصت همدا ده چې زه نو ناامیده نه یم او په دې مطمئن یم چې حالات بېرته د ثبات خواته ځي، نن بالاخره یو سیاسي هوکړه ته رسېږو. مګر که چېرته وضعیت په همدغه سرعت باندې روان و چې دا اوس روان ده، د دې بېرته مدیریت کول د هېچا په وس کې نه ده. حتی همدغه طالبان شاید دا بېرته مدیریت نه شي کړلی. نو همدې خاطره موږ چې کله د مذاکرات ته ناست یو، دنیا، منطقه، د افغانستان خلک، د امریکا متحده ایالات او پرون امنیت شورا هم په وضاحت باندې خبرې کوو چې راتلونکی باید په سوله ایز افغانستان کې وي او هغه د سیاسي اوغلیک لارې وي. د دې له منځه وړل یا د دې په مقابل کې موانع ایجادول یا پیشرفت نه کول هغه مسؤلیتونه دي هغه چا ته راجع کېږي څوک چې د دې لپاره زمینه
لري. خپلواک صاحب مننه. له یوې خبرتیا وروسته د اورېدونکو نظر له سره شریکوم.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
کورنی شمیرې مو د 0993540 بل شمیره د 0982255 نړیواله شمیره مو د 0042022110451 او ریدونکو ته مخه کوو. اساسي په پوکي پروګرام دی. موضوع مو واشنگتن ته د افغانستان د جګپورې پلاوي سفر. مهرباني وکړئ او په لنډو لسو تاسو په لنډ کې است. مهرباني.
اول سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا د اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل نظر په دې طریقه تاسو وړاندې کوم چې کوم لوستل چارواکي چې کوم دغه ته سفر کوي نو د دې مخه بسې او د دې پیلې به اخر سره وځي. نو موږ خو نه پوهېږو په دې باندې چې د دې به اخر پیلې
مننه په همدې خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسدی سپوت پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ. مهرباني
وکړئ.
مهرباني تاسو په لین کې اوسئ. د اوریدونکو سره مننه. اوریدل بل ته مخه کوو. اساریب چپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو. مهرباني وکړئ.
بل سلام علیکم. شباب ته جوړ ته خیر.
سلامت. مهرباني.
البته جمشید محمدی هم د کندوز ولایت نه میاړې کني ولې نه.
مهرباني.
شباب محترم پښتنه مې د محترم خور څخه نه ده چې دی ول چې دا کوم تاسو وال چې دریږي یعنی کچېری زما غوښتنه ده چې کچېری دوی ودریږي یعنی بیا لکه مخکې پښتو پارسي یعنی مخته برانه شي.
تاسو د کندوز له کوم ځای زنګ وهئ؟
مخبل از کندوز نه ارچنه محترمه.
ارچی د ارچی په ولسوالۍ له مرکز نه.
بالکل همداسې دی. مو دا یو اندیشنه لرو.
نه دا د تاسو ولسوالۍ کې طالبان ګرځي دا اوس کله حکومت سره ده.
مخکې د حکومت سره اوس نو تقریبا څه د راپورو نه مخکې خپل ورغلی هم نه یم. خو
ما نه نه ما فکر وکړو چې اوس په ارچی کې یست. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساریب سپوک پروګرام دی. مهرباني
وکړئ. سلام محمد. تاسو درنو مېلمنو ته لیدل کوم نه سلامونه ما مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې سفرونه خو ډېر شي ویلي خو خدای دا دې خیر سفر کړي خو ګمان نه کوم چې پکې سوله راشي. خو فکر دا کوو چې مېلمنو تاسو ولې د امریکایانو ته مخ نه اړوئ چې غلو ته وایي غلا کوه او کاروانې ته وایي سار کوه. دی خو نه مونږ تم سلاوي راکي مې ما ته کې خو امریکایانو ته مرکزي تاسو ولې هغه ته مخ نه اړوئ چې په هغه وخت کې کوم قرارداد مونږ وطن سره دی غاتل تاسو یې کوو دا قرارداد کړی و چې مونږ به تاسو ټول سره ځونه کار چا په تاسو تاسو نوک مونږ هغه تاسو څنګه وو مونږ یې ته ولاړ یو اما نن یې ګوره څنګه ځان غلی نیولی ده. دی خپله سوله وکړه دی خپله مرګ یې ځان خلاص کړ اما مونږ یې په بلا باندې ککړ کړو د مونږ مسده ټول د امریکایانو په غاړه ده. سلام پرې تیرا.
یو بل اوریدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني وکړئ تاسو
خپله دغه موږ په اندړو کې پرون هغه کوم بي سي و هغه موږ نه ونیو د لغو سفیر
زموش موضوع دا نه ده. او بخښئ بحث ترازو مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیستل. ازاریب سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو واشنگتن ته د افغانستان د جګپور ډیپلاوي سفر دی. احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونې میلمانه مو دی. محمد اکرم خپلواک د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال او د سیاسي چارو کتونکي او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزي. د اوریدونکو که څه هم خاصه پوښتنه نه لره خو په لنډو اغلی بارکزي که تاسو څه تبصره پې کوئ په دې پوښتنه.
فکر کوم یو ورور پوښتنه دا وه مانې وکړله چې د ارچي ولسوالۍ نه کندوز ولایت نه چې د پښتو دین د افغانستان چې بستیایي افغانستان چې ټولي هم پښتانه پکې ژوند کوای شي هم تاجک پکې ژوند کوای شي هم ازبک هم ازاره او مایماق هم ترکمن هم ازبک هم ټول او که چېرته خدای مکړه د افغانستان یو کنج موس وزیږي دا د سې یو ملک دی چې په هغه کنج کې هر وینه شته هر قوم پکې شته. تاسو د کندوز ولایت وګورئ دا یو کوچنی افغانستان دی د هر قوم نه هر څوک پکې شته. ولی مونږ یو بل په ضد باندې د ژبې په خاطر باندې وجنګیږو. په دنیا کې کم ملک دی چې یوه ژبه ولري؟ یعنی مونږ باید تر اوسه پورې هم په دې باندې فکر وکړو چې پښتو او فارسی په خاطر باندې خلک یو بل سره وجنګول شي؟ نه، دا ډیره غلطه خبره ده. زه فکر کوم که د ژبې نه د مذهب نه د دین نه په استفادې سره او یا هم د قوم نه په استفادې سره جګړه په افغانستان کې نورو مرتلمن وهل شي دا د افغانستان بربادي او تباهي ده او دا د افغانستان دښمنان اثر کوي. یو دویم د دوهې موافقتنامه چې د امریکایانو او طالبانو په مابین کې امضا شوله زما په اند ځکه چې د هغې موافقتنامې مفادات یو هم پلی نه شو په دې معنا چې د سولې پروسه مخته نه لاړ په دې معنا چې طالبان خپل اړیکې نور جنګیالي ډلې په شمول د القاعده او داعش سره یې قفه نه کړله، د داعش سره یې مبارزه ونه کړله، تاوتریخوالی کم نه کړ، په ملکي خلکو باندې حملې لا نورې هم پسې ډېرې کړلې. نو هغه موافقتنامه زه فکر نه کوم چې نور هغه اعتبار ولري کوم چې پروسه کال دغه وخت تمه ورنه کېده چې هغه مبنا به د یو د سولې پروسې او یا هم د سولې خبرو اترو کې. افغاني پلاوی په دوحا کې اته میاشتې تېرې کړلې، متاسفانه اته مجلس دی د طالبانو سره ونه شو کولای چې په مستقیم ډول باندې ولري. دا څه په چا باندې ده؟ دا ټول پیږو، دا چې څوک سولې ته لیواله نه دی دا ټول پیږو. پاتې شو د ولسوالیو خبره.
بله
شیبر صاحب کایو اجازه راکړه.
مهرباني.
ولسوالی دا په دې معنی باندې نه دی چې کوم بیرق په کوم ولسوالی باندې لګیږي. هر څوک باید خپل قوت او خپل مسؤلیت خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو په واسطه باندې باید بیان کړي. دا که طالبان په دې باندې خوشاله کیږي چې راځي خپل سپین بیرق باندې او هغه ولسوالی ته اور اچي چې هغه بیت المال دی، هغه د خلکو مال دی، هغه د دې وطن شتمنی ده، آیا دا یو دوست یو افغان دا کار کوي؟ آیا دا یو اسلامي کار دی؟ آیا دغه ته مونږ ویلای شو چې دوی یو ولسوالي تصرف کړ؟ زه خداوند چې ولسوالي تخریب کړ، یو جماعت وران کړ، یو دفتر وسوځوه، یو کلی خراب کړ، وران کړ. نو دا تفاوتونو ته باید توجه وشي. بله خبره که چېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه مسؤولانه اقدام کوي، طالبانو پر رقم باندې جنگ نه کوي، طالبان ته خو پاس نه کوي، جماعت کې هم خلک وژني، په مکتب کې هم خلک وژني، په پوهنتون کې هم خلک وژني، مګر آیا افغانستان ملي ځواکونه چې زموږ شتمني ده، د دې وطن بچیان دي، مسؤلیت لري دوی هم دغسې کار وکړي؟ دا تفاوت ته شو. زه فکر کوم د دې دواړو مقایسه کول په اصل کې هم ښه کار نه دی. او دا چې ولسوالۍ سقوط کوي یا نه کوي دا تکتیکي خبرې ما ډېر نه خوښېږي، ځکه چې ما مستقیم دفاع او امنیت سره مې کار کړی څو کاله، مګر دا غواړم چې یو سالم مدیریت راشي سربېره پر دې چې د سولې لپاره لیواله یو، مګر با عزت سوله غواړو، نه په بې عزتۍ غواړو او نه هم د خلکو په وینه یې غواړو.
مننه. مخکې تاسو د دوهې موافقې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د جلالي صاحب څرګندونې لرو، خپلواک صاحب بیا تاسو ته راځو.
که د دوهې موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې یو وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده کړې وې هغه یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنګ ته یې دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان دی د مطالعه دله شو وغو معنه پیشنهاد کړی و چې د طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل غژمې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي. دا کار ونه شو. طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبره ته نه کینی چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتره شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې، مګر په عین زمان کې دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پیژندلی.
خپلواک صاحب مخکې اغلی بارکزی هم په طالبانو انتقاد وکړ او جلالی صاحب هم انتقاد وکړ. تاسو د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته په څه سترګه ګورئ؟ او که چیرته ستونزې همداسې روانې وي، د افغانستان د پلاوي له دوه ورځني سفر وروسته چې واشنګټن ته یې کوي، څه تغییر به راشي د سولې په بهیر کې؟
مننه. سوله زموږ اولیت ده او باید په ټول قوت سوله ته کار وکړو. په دې عقیده یو چې د څلوېښت کلن جنګونه بالاخره پای پیدا کړي. متاسفانه ما مخکې ورته اشاره وکړه، طالبانو نه هغه توقع چې موجوده وه چې د خارجي قوو د وتلو نه وروسته به دوی هغه بانه چې د سولې لپاره یا د دوی د کلنو او د دوی د سیاسي موافقتنامې لپاره د افغانستان د حکومت سره خنده هغه له منځه لاړه او دوی به یو سیاسي بهیر کې داخل شي. هغه شی ونه شولو او هغه وړاندوینې چې موجودې وې او هم د سیمې هیوادونو یو تعداد نړیوالې ټولنې د امنیت شورا اروپایي اتحادیه او د امریکایانو په شمول او د جمهوریت په چوکاټ کې هم همدغه تشویشونه موجود و چې دوی سیاسي لار نه خپلوي. بلاخره په اثبات ورسېد لرستنې اقدامات همدا چې د دغو ولسوالو یعنی ول یا اساسي مذاکرات مشروع کول دوی د بایللو خاطر دي. زه په دې عقیده نه یم چې د ولسوالو یعنی ول یا د جغرافیه لاسته راوړل، ځکه په افغانستان کې جغرافیه پخوانه هم د حاکمیت مسله په جغرافیه باندې د جدا مسله ده، په خلکو باندې هغه مسله ده. مخکې بارګی صاحب وویل چې د خدماتو مسله ده، د کړنو مسله ده، د برخورد مسله ده او د راتلونکي په اړوند مسؤلیت مسله ده. عین مسؤلیت ټول خواو ته راځي ده. اوس د ټولو نه زیات مسؤلیت چې راځي ده هغه د طالبانو مشرتابو ته راځي ده، چې یو بل اخره چې ما مخکې ورته اشاره وکړې دندغه تهدیدونه چې را روان دي د دې لپاره په څه ډول کېږي. خدای مکړه دا ټول افغانستان طالبان ونی او حاکمیت وکولی شي، دوی په دې باندې توانېدلی شي چې د دلته حکومت عمومي بلاخره به هم مذاکره ته ځي. د دومره تویدنې، د دومره وینې تویدنې، د دومره خرابوي، د دومره بدبختوي له بلې خوا ډېر لوی مسلې سوالونه چې را پیدا شوي دي. آیا عامه تاسیسات ولې ورانی کی؟ آیا موږ د شل کال جنګ نه وروسته بیرته هم دغه عامه تاسیسات چې نیسو ورانوي، لنګوي، پلچک او پلونه، آیا د دې تر څه شی پراته دي؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې د ملت په منځ کې موجودې دي، خلکو په منځ کې موجودې دي او د دې لپاره باید جواب ورسي. زه د دې سفر په کېدو سره خوشبینه په دې یم چې ډېر زیات چې بالاخره یو واحد صف باید موجود شي. تر اوسه پورې هم دغه واحد صف د امریکا د متحده ایالاتو، نړیوالو ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ستونزه مشکل و په دینو مطالعه کې چې سولې ته په کوم عنوان دو. دوهم په داخل کې هم د واحد صف د موجودۍ لپاره چې هغه هم د سولې لپاره موثر ده، مطمئنم چې د جمهوری سفرنامه کې هم سیاسي مشرانو په اړه غونډه وکړه او لږ وروسته د دا غونډې په څو سطحو باندې دوام وکړي تر څو بالاخره ټول په یو واحد صف کې د سولې لپاره کار وکړو. زه د سفر وروسته د سولې د پروسې کې د چټکتیا لپاره مطمئنم او امیدواری مې همدار چې کافي شرطونه به راسي، کافي په دې کې به تفصیلات راسي او بالاخره د سیمې هیوادونه به خپل مکلفیتونه ادا کړي. دبل خوا دغه روان ملت ته اطمینان ورکوم چې دا د ولسوالو تاکتیکي مسایل ټول ملت پرې پوهېږي چې متاسفانه زه هم د حکومت د مصالحې شورا او یا د رئیس جمهور په سیاسي برخه کې خاص استازیتوب کوم درست مدیریت ونه کړ. دوی غوښتل ځینې بیسونه پرېږدي چې موثریت نه لاره، هغه په نور یو بل هغه باندې واوښته. دا یو هفته دوه هفتې وروسته تغییر کوي، یعنې دا حالات بېرته هغه نورمال حالات ته ځي. من غواړو چې د جنگ په ځای د سولې خواته لاړ شو، د دغه ناکرارۍ چې اوس ملت ورسره مخامخ ده بلکې د استقرار خواته لاړ شو. د دې ناعظمي تر سطحو کو مخکې چې سالم احمد ورور اشاره وکړه، راځي دا ټول په امریکا او په اروپا او د سیمو په هیوادونه وانهچو. ایا موږ من هستې افغانانو چې درته څلوېښت کاله فعلاً په دې جنګ کې پیدا شو، رالوی شو او عمر لاړ، ایا اوس هم خپل ځان له مسؤلیت نه خلاصو په بل مسؤلیت اچو؟ من هستې افغانانو چې د رهبری د دولت نه نیولې تر سیاسینو پورې، تر قومي مشرانو، علماو او طالب چې ځان د دې خاورې مخاون بولي افغان ده، هغه د ایا هغه څه مسؤلیت لري؟ موږ څه مسؤلیت لرو؟ بالاخره د یو قوي ولسي حرکت، خوځښت، قوت او د دې رامنځته کېدل تر څو له همدغه ناورین څخه او د رسنیو نامه څخه جلوګیری وکړو، آیا بیرته ملشه سازی ته ځو، آیا که بیرته ثبات خواته ځو؟ هغه تشویشونه چې مثلا د کندوز نه ورور ورته اشاره وکړه یاره نورو نجونو، دا ټول تشویشونه د ملت په منځ کې موجود دي. دا موجود دي چې ایا زموږ بیرته دا شتمنۍ چور کیږي، آیا موږ بیرته د نوې ملشې خواته ځو؟ دغه تشویشونه موجود دي. د دې تشویشونو د رفع کولو لپاره موږ تاسو ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو، له هر ځای چې یو، حتی د طالب چارواکي دا مکلفیت او مسؤلیت لري. موږ په خپل ګرېوان کې وګورو چې بالاخره دوی په کومې خوا روان دي. دغه فرصت چې په نړیواله سطحه ورته موجود و، نن ټول په یو غږ باندې وایي چې نه، دوی نه په تعهد ولاړ دي، نه په ژمنه ولاړ دي، او دوی د زور لارې اخلي. دا بیرته موږ یو بل ناورین ته بیایي، او که بیرته
مننه خپلواک. د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. مایار صاحب، خبرونه ته شرف اخلي. تاسو ته هیله لري د واشنگتن د افغان چارواکو د واشنگتن له سفره چې د سولې په برخه کې به څه پرمختګ وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. په لومړي قدم کې د سفر پاکله خو باید ووایم چې د قوي هیوادونو د خارجي سیاست چې د بهرنۍ سیاست چې د استراتیژي محور وي، یعنی په دې کې فرد ډېر نقش نه لري، یعنی شخص محور نه وي. چې په دې کې کوچر مونږ د بایدن موافقه واخلو دلته به څه تغییرات راځي. بایدن ته، ترامپ ته، اوباما ته، بوش ته، د ټول طبقه استراتیژي چې تعین شوی و دا ورکړ شوی و هغه یې تعقیب و. یعنی فرد په دې کې ډیر نقش لري. بنان دې ته باید ډیر امیدوار نه و. یو سلسله مسائل مطرح شوی دي چې رسانو کې راغلي دي چې مستقیم باندې به خبرې کیږي، خو د رسانه‌ای مسائل چې دي د واقعي سیاست یعنی دا نه روښانه کوي. اگر واقعي سیاستونه د مشرانو منځ کې وي، یو سناریوګانی وي، هغه باندې
یعنی مایار صاحب زه پوی نشم ساس په خبره باندې، یعنی دا سفر به ګټه وکړي او کنه؟ دا سوال دی.
خب په نسبي ډول کچیر ورته وګورو، کولس مشر وکولای شي، یعنی د خپل ټیم لپاره دغه د امریکایانو د خروج دغه مدت شدی یا د اخراج د مدت شدی دا وزندی، یعنی دا به دوی ته یو دستاور دوی فقط دو دوی خپل تصمیم نیولی ده، خپل استراتیجی پغی باندې کار کړی ډیر وخت، پغی باندې طالبان سره توافق شوی ده. زه فکر نه کوم چې په دې کې خاص تغییرات راول شي.
ولسمشر دا خبره یا د افغانستان د حکومت هیئت دا خبره نه ده کړې چې دوی په دې باندې خبرې کوي چې امریکایان خپل قواوی ونه باسي؟
د ما په نظر چې کچېری دوی دستاور چې ګرځي کنه، نو دغه به هغه مسایل وي چې پرته دې چې په رسنو کې کوم مسایل نشر شول چې په هغې کې به حقوق د اتباعو وي، د ښځو حقوق به وي، او دغه کوم لاسته راوړنې شرکتونه چې وي دا به مطرح کېږي. خو دا مسایل به زه وایم چې ډېر زیات کلیدي نه وي، دغه ټیم ته به ډېر مهم نه وي. کله تین د پاره د ساورت غاډي خو کېدای شي دا مسله مطرح شي، خو دا تحلیل ده.
بله، مننه مایار صاحب. اخلي پرګزی، تاسو څه فکر کوئ په د شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه زیات شوې دي، په لسکونو ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، که چیرته دغه د مایار صاحب خبره په واشنگتن کې دا یاد شي، آیا دا امکان لري چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ونوځي؟
امریکایی ځواکونه د افغانستان په بلنه نه دي راغلي، او نه هم د افغانستان په غوښتنه، حتی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان نه وځي. هغوی خپل ستراتیژي لري، خپل فکر لري، خپله برنامه لري چې نه زموږ ولسمشران هغې ته تغییر ورکولی شي، نه د سیمې سیاستوال او یا هم نور هیوادونه هغه ته تغییر ورکولی شي.
یعنی شرایط د استراتیژي د امریکا بدلولای نشي؟
ما مخکې فکر کوم دا سوال ته اشاره وکړله، جواب می ورکړه چې احتمال د دې شته چې د قرائنو په اساس، د شرایطو په اساس، او کوم وضعیت چې نن په افغانستان کې ده، دوی خپل د اوسنۍ برنامه استراتیژي مینه دا ویلی برنامه هغه کې تغییرات راولي. دی ګوري امریکا څو نور احتمالات تومینی. اول دا چې ترقم دوی افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې موږ غوښ سره بیسه لرو یو قانوني موافقت نامه لرو چې تر 2023 کال پورې دواړه هیوادونه غته ژمن دي. تر اوسه پورې نه کانګرس هغه رد کړی ده او نه هم موږ پارلمان. حتی امریکا دې ته غواړي وګوري چې څنګه په لنډ مسافه هوایی مسافه کې افغانستان ته که ضرورت شي دوی راشي. یعنی د دوی بیسونه نوي بیسونه چې دوی غواړي جوړ کړي په سیمه کې هغه نږدې ترین ګاونډي د افغانستان سي الته جوړ کړي. سربیره پر دې امریکا دا هم ویلي ده چې دوی به خپل نور ځواکونه هم مارین نومیږي هغه دوی به د خپل سفارت او ډیپلوماتیک کارکوونکو لپاره به ولیږي. زه نه پوهیږم چې هغه ځواکونه چې 400 کسان دوی لیږي څو موده مخکې دا خبره په میډیا کې راغله چې کوم ځواکونه دي. هغه فکر کوم چې دلتا فورس په نامه باندې دی یا څه شی دی خو هغه تخنیکي نوم دی. هغوی دوی ویل چې اضافه به دوی هغه به ولیږي. یعنی موږ باید په دې باندې پوه شو چې کوم برنامه چې نن روان ده دا خوامانی د امریکا د افغانستان سره نه ده. هیرم نشي چې افغانستان او امریکا ما مخکې مشاره وکړله مشترکې ګټې لري او افغان سیاستوالو ته پکار ده چې همدغې مشترکو ګټو په اساس ستراتیژیک ګټو په اساس باندې داسې یو موافقې ته ورسیږي چې هم په هغه کې د افغانستان کې سوله او آرامي راشي او همدارنګه په سیمه کې حداقل امریکا نه غواړي خپل قوت له لاسه ورکړي خپل پرستیژ خراب کړي. او کدا چېرته طالبان فکر کوي چې د دوی په خاطر باندې امریکا وځي خو بیا هم غلطه خبره ده.
مننه.
که دوی داسې فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړي خو دا هم غلطه خبره ده. دا موږ باید خپل ایګو نه ځان وباسو واقعیتونو ته وګورو چې آیا موږ ځان جوړ کړ چې وطنم خراب کړ د نورو ګټو په خاطر.
مننه اغلی بارک.
د نورو هیوادو
مننه. په همدې برخه کې چې د پوجانو د وټلو د امریکای ځواکونو د پوجانو د وټلو په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت ویاند روانه ونی دا خبره وکړه چې په افغانستان کې جګړه همداسې روان وي شاید د پوجانو د وټلو په پروګرام کې تغییر راشي خو نور توضیح ورنکړه. خپل وخت تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه جګړه داسې روان وي او د افغانستان جګپوړی پلاوی په واشنگتن کې خبرې کوي آیا د دې احتمال تاسو ردوي چې امریکا به خپل ځواکونه په افغانستان کې د نوري اوجدي مودي په مخه پریشتي؟
مننه. ما مخکې دې موضوع ته یو څه اشاره وکړو بارګوي څه به مرته اشاره وکړه. دا جنگ زمنګ نه ده، موږ فقط د دې جنگ قرباني یو او ابزار یو. لوبه ډیره لوی ده. د افغانانو مسولیت دا ده چې خپل ملي ګټه څنګه وکولای شي په دغه لوی لوبه کې په داسې توګه عیار کړي چې افغانستان ثبات پاتې ورسي. دا چې همزمان د ولسوالیو سقوط روان ده، دا چې همزمان یعنی نور مسایل روان دي، دغه فرصت چې اوس موږ ته مساعد شوی وو او بالاخره هغه څه لپاره چې 3 کاله موږ ویلي چې باید یو سیاسي موافقه وسي سوله وسي د هغه لپاره زمینه سازیز شوې وه، آیا دا بیرته د لاسه ورکوو؟ آیا بیرته د نورو مختلفو په یو اصطلاح اقدامات لپاره چې پیږي کې به ټول شامل وي د یو بل دواندار جنگ لپاره زمينه سازي کو او که دغه جنگ ختمو؟ دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. زه په دې عقیده یم چې باید یو افغانان دلته د سیاسيونو په منځ کې د جمهوریت په چوکاټ کې هم له خپل او جنو وختونو نه چې مهارت دي په شخصي تنظیمي حزبي یا په هر شي باندې راتلونکي تیر شي، بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د جمهوریت په چوکاټ کې په یو واحد صف کې راځي، نه د خارجي قوتونو شتون زمنګ مسله حل کولای شي او نه وتل زمنګ مسله حل کولای شي تر څو چې موږ افغانان خپل منځ کې یو سیاسي هوکړلیک ته ونه رسیږو. او دغه حمایت د دغه هوکړلیک نه مهم ده. د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار اقتصادي نظامی همکاری ډیپلوماټیک همکاری د افغانستان لپاره مهم دي تر سوچ په پوه ودرېږي د سیمې د هیوادونو سره روابط او مندرتي او اوکرانیک څخه د هغوی حمایت او ملاتړ مهم ده. دا په موږ پورې اړه لري که موږ دغه فرصت چې شته اوس هم لاسته او دا فرصت متلاسه نه ده ورکړی او زما مخکې مولې زه ناامیده نه یم. زه امیدوار یم چې دغه یو هغه جرکت چې راغله دا پس لرزه د خارجي قواو د وتلو نه وروسته د دې احتمال و، مګر په دغه شکل چې روانو دا نه و، مګر د دې باید اوس درته انشاءالله مدیریت خواته روان ده جوړېږي به. نو زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږو. ځینې اظهارات چې ما مخکې ویلي چې هلته سوي دي یا کېږي یا په منطقه کې روان دي، د دې لپاره د سیمې د هیوادونو په هکله هم تشویشونه موجود دي. دا تنانه ده پرون د شیرخان بندره پورې چې طالبان ورسېدل، د دې احتمالات یې خواته څه دي یا د هغوی عکس العمل څه ده، دا ټول هغه موضوعات دي چې ځکه چې نه دا جنګ تنا افغاني بود لري، بلکې دا د سیمې د هیوادونو په نړیواله سطح ټول په دې کې دخیل دي. نو په همدې خاطر باندې باید یو څه عمیق فکر او اوسیرنه کار واخلو او د یو داسې تحمل نه چې په هغې کې د افغانستان ګټې خوندي شي دا به مهمه وي، که نه تاریخي مسولیت ټولو ته راځي.
مننه خپلواک صاحب. په دا سفر په څرنګه حال کې کیږي په دې برخه کې د ښاغلي جلالي نظر اخلو او بعد لږه دا خبرونه راټولو، ستاسو نظر په دې برخه کې اخلو چې د دې سفر ګټې به څه وي.
له ډېر اساس وخت افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. د امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکې، په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي د افغانستان سره، ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
لومړی به معیار صاحب ستاسو نظر واخلم په لنډو، امریکا په دغه سې وخت کې د افغان پلاوی د سفر پر مهال له افغانستان سره د څومره ستوژمنې ممکن وکړي؟
ځکه زه بس په آخر کې راغلم، بس ما تحقیق کړو په دې کې څو جالب مسایل ما واورېدل، که اجازه وي زه یوه دقیقه دې باندې خبرې وکړم.
مهرباني.
یو خو دا چې دغه کوم توافق چې شوی ده د دې پر بنیاد او یو سلسله دغه شرایط چې موږ ګورو، دغه وضعیت داسې ده چې امریکایان دا اجازه ورکړل شوې ده چې مداخله نکوي طالبان او د حکومت په کار کې د ولسوالۍ ته نیولو کې، خو تر څو چې آخري امریکایي عسکر د افغانستان نوځي دوی اجازه نه ورکوي، یعنی کېدای شي د خپل نیرون استفاده وکړي، د هوایي بمبارد استفاده وکړي چې طالبان خاورو ته داخل نشي. مخکې برګزای صاحب د بسیج ملي او دا مسایل یاد کړل، ټولو دوستانو دا هیله کومه چې نن مې طالب نه طرفداري کوي سیاسي برخورد کوي نه د حکومت نه، د تقابل فضا مره جوړوي. توافق مخکې شوی ده، تغییر حتمی ده. دلته کې تقابل فضا راځي در درې طرفه ملکي حکومت او یا طالبان شله منځ دي، دا یو فاجعه رامنځته کوي. او کچیر موږ طرف شو دی یو طرف نه فقط کې د خپل تقابل منځ راوړي، ما تیوري کتابونه کلوسته عملا زدم دی خار بچای به د دوی شواد بچای به ګورم روحیه ګورم د بسیج ملي مسله یادې یا مثلا د تخنیکی شاتک موضوع یادې دغه سیاسی اصطلاحات دی چه عملی بنا نداری. مونگ روحیه طالبان مونگ تا معلومه ده. امروز قده بند خبره ما چه کندنن طالبان او غاری ده افغانستان کنش پشت لیدی خارون سقوط کهی. کندنن که او غاری مزار تا داخل شی مقابل که سوک نشده. کندن او غاری جوزجان تا داخل شی یا قندوز تا یا وردک تا. ده ولایات چه اغی دی. یعنی که چه
دست فکر کوی؟
ذکر دغه کوم آمار او ارقام او متغیر شده ما سره دي زه دا تحلیل کول شم چې شرایط فضا هم دسته ده. بنابراین اوس دلته یعنی سیاسی برخورد منطقی نه ده چې موږ دلته
مننه مایار صاحب. البته بارکزی صاحب دغه سینو ویلی چې د بسیج دفاع کړي و خو د بارکزی صاحب نظر به په یوه دقه کې پدې واخلم چې خبرونه روسي شی بو تر رسیدلی و چې لدې سفر څه توقع لري.
مننه شی برسه د څه کوم چې د افغانستان خلک توقع دلري چې افغانستان او د افغانستان خلک خپل ملي وحدت وساتي. د دې ترڅنګ دا سفر یو کامیاب سفر وي هم په سیاسي لحاظ باندې ژمنه د افغانستان دولت سره وشي، هم په نظامي لحاظ باندې همکاري جاري وساتل شي، او هم په اقتصادي لحاظ باندې د دې مرستې افغانستان سره پاتې شي. دا چې کوم څوک چیرته کوم ولایت نیوای شي کوم نشي نیولای دا به وخت تفصیلي. زه فکر کوم د افغانستان ولس اوس ویښ دی او دغه ویښتوب او مسؤلیت پذیری د افغانستان د ولس باید وستایل شي، نه دا چې د ایسای ته تسلیمي غاړه کېښودل شي او یا هم نور هغه مزدورانو ته چې د افغانستان سرلوړي نه غواړي او په افغانستان کې سوله نه غواړي. مونږ با عزته با وقار سوله غواړو او هر څوک چې دې وطن ته متحد دی خشونت نه لاس په سر کېږي راځي سیاسي فعالیت مخته وړي، مهرباني او په جنگ کې بیا نو ولس سره به جنګي. دین وروسته د ولس صف او د دولت صف به یو وي.
بله مننه بارکزی صاحب. خپلواک صاحب کپلنډ استاسو نظر هم واخلو د دې سفر په اړه په وروستیو کې د پروګرام
قوی د همت توقع او د تعهدات شتر دی. غوی اول د سولې برخه کې امیدوار ډېر زیات ده چې سرعت راشي او امریکا خپل هغه تاثیرات چې لري په منطقه باندې او خپل نفوذ چې لري او هم په طالبانو باندې له هغې سره کار واخلي او یو واقعي د سولې مذاکرات شروع شي. دوهم په امنیتي برخه کې د دې قوي احتمالات سره چې د امنیتي دفاعي قواو د حمایت په یو نوي میکانیزم باندې چې د امریکا حضور موجود نه وي په څه ډول باندې په هوایي او نورو برخو کومک وسي. درېمه مهمه برخه هغه اقتصادي کومکونه دي د افغانستان سره اوږدمهالي په هغه اړوند باندې، او آخري برخه دا ده چې یو ځل بیا د تعهد او د ژمنو د تمدید مسله ده او دا د نوې ادارې د نوي فصل سره په لومړي ځل باندې په دومره لوړه سطح باندې دغه ملاقات او دعوت د یوې دوستانه رحم مخکې چې په ټولو مسالو باندې هر اړخیز بحثونه شوي دي. راغلم زه هم لږ مخکې کوم مامن په دې عقیده چې برسل یو ټکالو کې مختلف شعارونه ورکړی شوي دي، مختلف سیمې نیول شوي دي، هر څوک راغلي دي مګر نتیجې نه ده ورکړي. اوس هم د ولسوالۍ په نیولو د ولایت په نیولو دا کومه نتیجه نه ورکوي، نه د افغانستان لپاره کوم نوی تعهد راوړي. موږ په دې عقیده یو چې باید له تیرو نه عبرت واخلو، یو ځل بیا کشاته ځو. دا په دغه اثر کې چې د ټکنالوژي سره او د دنیا سره ټول افغانان بلد شوي دي او په زور باندې په افغانانو باندې حکومت نه کیږي، هیڅوک هم د خپل حکومت د جمهوریت په چوکاټ کې هم که د قانون نه سرغړونه وشي څوک نه مني. نو د همدې خاطره د یو واقعي سولې لپاره او د واقعي جمهوریت لپاره چې دوی کې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شي او د خلکو په اراده رامنځته شي باید مبارزه وکړو او د دې لپاره ټول ګډ کار وکړو. دا د افغانستان په خیر دي ټولو خواوو لخوانه. هیڅوک د نه خوشحاله کېږي چې کوم ځای نیسي او کوم ځای پرېږدي او یا د دوی په ګټه به وي یا به دوی پکې کوم سود ولري.
ډیره مننه خپلواک صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. اغلی بارکزی څخه هم مننه کوم او له محمد داود مایار څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې ګډون وکړ. له هغو اوریدونکو ته کور ودانۍ وایم چې د ټلیفون لارې په خبرونه کې برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.